السلام علیکم او سهار مو بخیر. نن دوشنبه ده د تلیا میزان 22 د اکتوبر میاشتې 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پورا پرونی کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي پرون ناوخته له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل سو. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیر سوي. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
ډېر زر به دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراري دي دا به وویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیې قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهاري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا اووه سوه ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا لس زره غړي ساتل کېږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی یوه څانګه ګڼي. پیکیکی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواری لپاره دی صادقانه هڅې وکړي. ټول ښکیل لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفاً زه تاسو خپل غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ، څو یو مؤثره حل لاره پیدا کړئ. د یادونې وړ ده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا ترې یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل: موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او ولی عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د ښو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیونو یې پرون ناوخته له بایومیټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمن پیل سو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم په میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د وینې مرکزي بانک وایي چې په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. خو مراجین وایي
دلته چې موږ کله راغلو وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو لغنه وینه واخلو.
په بهرنیو راپورونو کې ویل چې د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به ټوله هڅه وکړي. د ژوند پر رنګونو کې د اورزګان له یو اوسیدونکو سره خبرې شوي.
دا غزاران جوز ده تقریبا بس د کور چای او برای په لمیټو شی په وړم.
خبري مجله مو تر اونۍ مو بجو ده. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبه په ورځ ناوخته له بایومیټریک دستګاه څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمن پیل کړ. تر دې مخکې ویل سوي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون وخت ازادي راډیو ته که څه مونږ ویل چې لومړنی پایلې به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل ان.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي د کاندیدانو څارونکي په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوي دي. دا نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وڅنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړی. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم په میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولی موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو، وشتم د میزان ته آمادګي وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومیټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسېدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو دا اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. د ده په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرائیه رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته په پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډېږي. اجمل آن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه؟
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولی ده. یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کېږي. ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازمه وه بل اخر نن په دې وتوانېدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نه وروسته د هغه ډیټا انتقال لږ مخکې رسمن شروع کړ. او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکوو چې موږ ټولې پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقوو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو، وشتم د میزان ته آمادګي وو.
ښاغلی ننګ، له بایومیټریک دستګاو څخه دغه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي. او چې تاسو وایي دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر، د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته حضور لري. او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې ګواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې مونږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکو چې زمونږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې مونږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخ ته وړي دي او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره کړو.
ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو رپورټونه خپاره شوي وو او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومیټرک دستګاهو څخه دغه معلومات یو مرکزي سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 16 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي، ولې هیڅ نه وه. دا سیکورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مختن دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده او ټول سیکورټي دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړه کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونه تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په سر ټکو کې ښکلي. د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رحیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي، افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د 13 د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بېوزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزورې شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزوري شوی او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت هم دغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته یې کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میډان میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محکمه تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې دي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد له ګوټ ګوټ څخه 90 سی سی وینه ټولوي. د دې بانک چارواکي وایي چې د دې وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته راټولېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمیر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر اوسیدونکی دی. هغه له دریو ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کېږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم خو نه پیدا کېږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ هم وینه پکار وای او مریض هم درلودل جلال آباد نه موږ تقبل تر راغلو د وینې له خطره نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. وای تاسو وینه حتی د موږ د بازار له دوستان له جملې څخه یو ډېر خفه شه، ځکه هغه ویل چې والا د سترخم بانک مرکزی بانک خونده شي والا ته وینه نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه وینه واخلو.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمي:
ما تانستیم که با راه اندازی کمپاینر خیلی من
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حلته چمتو دی.
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږ وجیبه ده، د دې تر څنګ لسیحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدلي لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
دوی یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د کړه په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځنی ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمه بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمي ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علی خامنه‌ای سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل ان.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته سي. د پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خاغله ولسمشر، لتا سره خبر او زو ه سوالم، زه به اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی و او موږ غواړو یو ځل بیا هماغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلې کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواره ممکن ده.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخه نه وي، خو د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو لبریدون وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیلوړونکي کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که څه هم دا پیښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځنی ځنډ وروسته یې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ شي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د فیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل شوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ